احمد شبریم د ازادي رادیو د ټوب جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د هرات ښار په څنډو کې پرون جګړې وې. د کورنیو چارو د وزارت ویاند اوس ادعا کوي
کار اطراف د طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او مساحې د طالبانو شنه پاک شو، ډېره سخته ماتې وخوړه.
چینایانو د طالبانو پلاوي ته په روسي سفر کې څه ویلي؟ د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد
چینایانو په ډېر وضاحت سره دې ته ویلي چې موږ د تاوتریخوالي لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو.
د نورستان د کامډیش د سیلونو تازه حال درکوو.
زما خپله خور او بل زما د یو تره لور ترځي بیا دوه خو هغې لورګانې هغه ورکې دي.
تر ات نیمو بجو وروسته بحث لرو چې وروستیو جګړو د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر کړی. تر هر څه مخکې خبرونه. نړیوالو په هرات کې د یوناما پر دفتر شوې بریډ وغانده. د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې په لسکونو ملکان ټپیان شوې دي او د پاکستان په کراچۍ کې پر چینایانو بریډ شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر بریډ په سختو ټکو وغانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي چې په دې برید کې د دې دفتر د دوی د دفتر یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته زیان نه راوښتی. یوناما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتونو د دفتر دروازه په داسې حال کې په توغندي او مرمیو په نقشه کړې چې د ملګرو ملتونو نقشې عوالمې په روښانه ډول پرې ښکاري. د یوناما په بیان کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو پر دفتر او ملکی کارکونکو برید د نړیوالو قوانینو په اساس منه دی او کېدای شي چې جنگي جرم وبلل شي. یوناما غوښتنه کړې چې د دې برید ترسره کونکي باید وپیژندل شي او حساب کتاب ته راکاشل شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یوناما دفتر د جګړې سیمې ته نشتې دی چې شاید د جګړې پر مهال ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره دا دفتر خوندي شو. تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قولی اردو د مطبوعاتي څانګې مسول ایمل خان مومن رسنیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په یو اډه کې بریډ وشو.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیس ته سیرمه د ملکی وګړو په هغه مراسم باندې چې د ملي بیرغ د لمانځنې په موخه باندې دوی په لار اچولو د وسلوالو طالبانو له خوا په بریټ تر سره شوې ده. دوه ملکی وګړي په شهادت رسیدلي او د 150 خزيات ملکی وګړي ټپيان شوي.
د یعقوب یو ولسوال اکبر زدران او نور سیمیزو چارواکو هم د ازادي راډیو له خبريال سره په خبرو کې د حمله تایید کړی او ویلي دي چې په ټپیانو کې د ملي وردو د وسرتیری هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یو مان چاودنی 15 کسان ټپیان کړي دي چې څلور یې د یو اختطاف شوي ماشوم عبدالروف د پلار محمد نبی ساتون کړي او یو ټکسي چلوونکی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شادل ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کارته زراعت سیمې د تیلو په ټانکی شوې ده.
تر اوسه د دې چاودنې علت او عوامل نه دي روښانه شوي، خو په غالب ګمان ښایي د اختطاف شوي عبدالروف له پلار حاجي نبی سره د شخصي دښمنۍ په اساس د برمتلیونکو یا د هغه د مخالفانو کار وي.
شاغلی نبی هم د خپل زوی برمتنیونکي په دې برید تورنوي. د محمد دبی پر موټر تیرونی هم د مان چاودنه وشوه چې په نتیجه کې درې کسان مړه او شپږ نور ټپیان شول. عبدالروف له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د انسان تښتونکو لخوا برمته شوی او د هغه د ژغورنې لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی چې ده د هیواد دښمنان د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي. شاه محمود قریشی پرته لدی چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړی وویل په کراچی ښار کې د چهارشنبه ورځې برید چې دوه چینایي کارګران ټپیان کړل او پر یو بس ته دوه اونیو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي ووشل د پاکستان روحیه نشي کمزوره کولی. د چهارشنبه ورځې د بسوال برید په اړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوی وو چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر وو، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره وویستله او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې دواړه وژل شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د ترکی په جنوب کې لتیرو دوه ورځې راځي د اور لګیدو دوام خلک لسکونو کلیو وټلو ته مجبور کړی دي او هوټلونه هم په سیمه کې خالی شوی دي. ترکی چارواکي وایي چې مدیترانی سمندرګي ته نشتې لاویا په زیاتو سیمو کې ورونه لګیدلې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې لدی ډلې څخه په څوار لسایونو کې ورونه له هم بل دي او نور مړه شوی دي. انتالیا، مرمریس او موګله هغه ښارونه دي چې د راپورونو له مخې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې پکې شوي دي. د ترکیې د ځنګلونو د ساتنې وزیر ویلي چې په لږ تر لږه وو ولایتونو کې د اور لګیدو پیښې شوي دي. د دې پیښو علت ظاهرا د هوا تودېده بلل شوې ده. وروسته خبر ده چې د توکیو د اولمپیک سیالۍ په جاپان کې د کورونا وایروس ته مثبتو مواردو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره سره روان دي. تر دې دمه چین د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په لومړي مقام کې دی. د سیالیو کوربه جاپان د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په دوهم او متحد ایالات د 14 طلایي مډالونو په ګټلو سره په دریم مقام کې دي. که څه هم د اولمپیک سیالۍ سږکال د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې له نندارچانو پرته ترسره کیږي، خو بیا هم پرون توکیو نږدې په دریو نورو سیمو کې تازه محدودیتونه ولګول. ټاکل شوی چې د اولمپیک د دوبنی سږنی لوبې د اگست تر 8 نیټې پورې په توکیو ښار کې دوام وکړي. اساجی راډو په منځنۍ سپد دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. طالبانو په تیرو څلور ساعتونو کې د هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو خپل حمله ته زور ورکړ. په یوه حمله کې په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو پر صحابي دفتر ډز وشو چې په نتیجه کې یو ساعتونکې ووشل شو. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه وایي دا ټولې حمله په شاتم بولي او ډاډ ورکوي چې په وضعیت کې به ډیر ژر بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
هرات ښار ته څیرمه پر گزارې او کرخ ولسوالیو د طالبانو حملو یو ځل بیا د دې ښار په خلکو کې ویره او ترهه خپره کړه. د گزارې او کرخ ولسوالیو له سقوط وروسته طالب وسلوالو د هرات ښار لوري ته مخه کړه. د هیواد په لویدیځ کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو او د خلکو د استازو په حواله راپور ورکوي چې د هرات ولایت له 19 ولسوالیو څخه اوس یوازې انجیل ولسوالی د دولت په ولکه کې ده. د هرات د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کروخی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حملو وروسته د خلکو د ویرې په اړه خبرې وکړې.
وضعیت بسیار به هرات خراب، مردم بسیار نگران.
د هرات وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر اندیشمن دي او حق هم لري. خلک نور نو امنیتی ځواکونو ته هیڅ هیله من ندي او باور او اطمینان نه پرې لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې گزاره او انجیل او همدارس د هرات ښار شاوخوا سیمې یو ځل بیا له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
دا دواړه ولسوالۍ بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې، د ښار اطراف له طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او مساحې د طالبانو نشنه پاک شو. ډیره سخت ماته وخوړه او دقیق امار ارقام د دې چې تلفات فوق العاده زیات دي او دغه دوه ولسوالۍ بشپړ توګه باندې وځ لپاره د موږ لاس کې دي. انجیل او گزاره چې دا د ښار لارې دي او ښار ته نږدې دي.
د گزارې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د هرات ښار د شاوخوا سیمو د تصفیه ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې د نښتو په ترڅ کې پرون جمعه د زمري په اتمه نیټه د ملګرو ملتونو صحاوي دفتر په یو برید کې په نښه شو چې په نتیجه کې د دې دفتر یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور سرتیري ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا برید په کلکه غندلی او په یو بیان کې ویلي د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړه په هغه سیمه کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو حوزوي دفتر پکې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله خوشینونکې ده او دا یې په سختو ټکو غندي. پر هرات سربیره د هلمند، کندهار او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د جمعې ورځ په ویره او اندېښنه کې تیر کړه. په تیرو څلورو ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې هم سخته جګړه روانه وه او له کندهار هم د طالبانو په لاس د دولتي ځواکونو د څو پوستو د سقوط راپورونه ورکړل شول. همدارس د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار هم د طالبانو د تهاجمي حملو راپورونه ورکړل شول چې د چارواکو په وینا په شا تمبول شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات طالبان را در ولایت‌های هرات،
افغان امنیتی دفاعی ځواکونو په هرات، کندهار، هلمند او تخار کې د طالبانو حمله له درنې ماتې سره مخ کړي. د هرات په لمنو کې د طالبانو بریدونو ته سخت ماته ورکړل شو. همدارس د تخار ولایت مرکز تالوکان خرته نشتی پراخې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې. د کندهار په شاوخوا سیمو کې هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل تهاجمي عملیات پیل کړي. ان شاء الله په وضعیت کې به خیګن راشي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو د سختېدو په اړه چې اصلي زیات باری د ملکی وګړو پر اوګو دی، اندېښنې په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 30% زیات شوي دي. د دې جګړو له کبله پر درنو تلفاتو سربیره د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم د روان 1400 کال لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وینا 20,000 کورنیو تلور شوی. د دې وزارت د اټکل لمخې په دې موده کې د کورنیو بې ځایه شویو ټول شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیدلی دی.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د وروستیو جنګونو له تیزېدو سره په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې لسکونه ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. ایران او چین د طالبانو استازو ته تر دغو فتوحاتو وروسته بلنه ورکړه چې دغو هیوادو ته ورشي. دې پیښو د افغانستان او پاکستان اړیکې خړپړ کړي. تاجکستان یې اندېښمن کړی. ترکمنستان او ازبکستان بیا رسما خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د طالبانو پرمختګونه د افغان حکومت په وینا څه تاثیر پر دې اړیکو کړی؟ د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ګران هیواد څخه
موږ ګاونډي د نامې له کبله جدی اندېښنې لري. دوی ته دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې هڅه کې دي چې سوله ونه کوي او د جګړې له لارې قدرت ته ورسیږي. که چیرې دوی د جګړې له لارې قدرت ته ورسیږي، دا به د دې سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو، او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو په ژوند باندې، په عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره په اړیکو باندې، د مهاجرت په نوې صفې باندې، چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن ووځي.
هیواد څه تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندېښنه لري؟ البته ترکیه علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د وروستیو جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیه باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنی نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت تر څنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکوي.
د دې شبر سره د دې د تاګ او راتک هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارده مخه خبرتیا او اطلاع رسونه سره کیږي، مو شکر کوو چې هغه ناسته او د دې سفرونه د کوربه هیواد لخوانه د مشخصو اهدافو لپاره سوي دي. مثلا که تاسو د چین ورستی سفر ته د چین ته وګورئ، چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي له لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو. د خپلو سرحدونو کې د شرقي ترکستان د روسي حرکاتو او فعالیتونو اندېښنه لرو، او تاسو باید دا د خپلو لیکونه وباس. داسې ایرانیانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې د دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې هغه د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو.
له پاکستانه یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بلور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورخیش؟
موږ د پاکستان له دولت نه به خپله تمه همیشه ولرو چې دوی موږ سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغسې موږ نه هم ګاونډیو دا تمه درلودلې ده. په تاریخ کې چې تاسو وګورئ، تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د سولې پراته کې جدي ونډه درلودله، او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتوب افغانانو کړی ده. دغه سي موږ له دوی نه تم له روسي موږ سره هم د سولې ته رسیدلو په لار کې اغیزمن ګامونه پورته کیږي او اخیری ګامونه پورته کی هغه تعهدات چې دوی کوي هغه عملي کی. موږ او تاسو شاهدانو چې ډېرې بدې او ډېرې خوشنوونکې پیښې سره موږ ته سفیر کورنۍ مواجه شوه په اسلام آباد کې، هلته د سفیر لور اختطاف شوه، په حال کې چې دا د دوی د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماټانو او د دوی کورنۍ عامو ته امنیت ونیسي.
هیواد صاحب، د افغانستان حکومت لا هم له پاکستان دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوې مرکې کې ویلي دي چې په یوه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وخت و، اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي هڅولی. که چېرته خبرې داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولې دا تمې لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوې برابروي؟
همیشه د دې فرصت تاسې همکاري وو. موږ د افغانستان د دولت په توګه دا مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماتیکې هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره په دې حد کې وساتو چې خپلې تمې ورسره مطرح کړو او د دوی مرستې وغواړو. دا چې دوی څومره مرستې کوي موږ تاسې لیدلی دي. متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا وویل چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسې چې د دوی اظهارات تیرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې مېز ته همکاري وکړي او دوی دا هم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي. موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی دغه خبرې چې له هغو سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي، دا ټول موږ ته د دې باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه ده کړې.
له ګران هېواد نه په مننې په یوې خبرتیا پسې د نورستان سیلونو ته مخه کوو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په نورستان کې د تیریونې سیلونه د نورستان کمبلی شول سولي د مردي شو سیدونکو وي خپل خپلوان او کورونه سیلاب وړي دي. دوی د مرستو غوښتنه کوي. یو تن چې د کورنۍ څو غړي سیلاب وشلي د دریو جسدونه پیدا کړي او د نورو په لټه کې دي. دی وي کلی ته د کومکی وسایلو رسول اړین دي. د هغه خبره چې زیات کسان د رنگوشو کورونو لاندې پات شوی دی چې د هغو لپاره وسایل پکار دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
محمد الله د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکو دی، خو اوس د نورستان مرکز پارون کې اوسیږي. د هغه د خور او د نور خپلوانو کورونه اوبو وړي دي. تر اوسه څو جسدونه راوستلي خو لا هم لګی دی او د جسدونو په لټه کې دی.
کورنۍ مکمل اوسه ورک دي. هغه کې یو ښځه موږ نن پیدا کړل دلته سرګانو کې مخخصه، او یو زما خو خورځه وه او هغه پیدا کړل هغه دلته سرګانو کې خاصله، او زما خپله خور او بل زما د یو تره لور تره زوی بیا دوه خو هغې لورګانې هغه ورکې دي او دوه پیدا کړې هغه هم خاصله. هلته یو سل اتیا کسان ښي تقریبا دومره خلک مړه دي. بېدایا کسان راایستلي دي. خاص
غوی کومکی کسانو وسایل تازه تارته زکه د چي حل ته زیات کسان د خټو او تی ګولاندې شبي او باید درو وستل شي.
الله کی هغه دی او زه ور اخلاص کی دا کورونا خالل شي. څه چې وره خو راته وړي د څه چې ته خټو کې دنا پرو دی او بو کې دنا ولاند خلک نشي ټول چل داخل شي او خلک راو او څو د واخل دي چې دغه تا یو سپاټر دغه دوه سپاټر دی هغه وړي دي سلو موټر چې دی اند ولا هغه وړي دي سپاټر وی چې یا بل کوم طریق باندې دغه دم فاشي.
د نورستان چارواکي به وای چې سیمې ته د سری میشتي کسان لیګلی څو د تلفاتو کرشمیره معلومه کړي او له هغه وروسته ځانمنو شو ته مرستي ورسول شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم لسین څخه درابستلو او تریتم کسانو د شمیري پاړه ازادي راډیو ته وویل
اخیرانه ارقام دا دي چې تقریبا شپږتون تر پنځه شپږ پورې جسدونه پیدا شوي. حدودا د سی اټکل دغه دي چې یو څلور اتیا نفر تریتم دي.
د کامدیش په مردیش کې په داسې حال کې سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي چې همدا اوس د نورستان په مرکز او نورو سیمو کې سخت اورښتونه دوام لري او د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورستان په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتل او اټکل کړی دی او خلکو ته ویلي چې باید بیدار او محتاط اوسي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کتنه ورته لرو.
واشنگتن پوسټ د هغو افغانانو د یوې ډلې په اړه لیکلي چې د ایس آی وی یا د امریکا د کډوالۍ په ځانګړو ویزو د امریکا ورجینیا ایالت ته رسیدلي. ورسپاڼې لیکلي د 200 مسافرو لومړۍ الوتنه د جمعې په سهار متحدو ایالتونو ته ورسېده او دا ډله به د اقامې د غوښتنې وروستي پړاوونه د ورجینیا په فورټ لی اډه کې بشپړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د کورنی امنیت د سلاکار د مرستیال راس ټراوزر په حواله لیکلي چې د افغانانو دا لومړۍ ډله په افغانستان کې د متحدو ایالتونو په 12 ماموریت کې د دوی همکاری او قربانی په خاطر د ځنګړی ویزې لمخې امریکا ته لیکدول شوی. دا غو وینا ته مکیږي چې 2500 نور افغانان هم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کوي د ځنګړی کډوالۍ د پروګرام په چوکاټ کې ډیر ژر امریکا ته راوستل شي. امریکایي چارواکو ویلي دا هڅې د بهرنیو چارو د دفاع او روغتیا وزارتونو او د بشري څانګو د استازو لخوا په ګډه همغږي شوی. په دوام کې لولو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځمې پورس په کویټ کې اولته د امریکا له متحدینو وغوښتل چې ځینو هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي د طالبانو د ګواښ په خاطر افغانستان پرېږدي. په ورته وخت کې د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په اکثریت یوه اضطراري لایحه تصویب کړه چې له مخې به د هغو افغانانو لپاره د امریکا د ویزو شمیر زیات شي چې په افغانستان کې د امریکایانو تر څنګ کار کړی. د دې 2,200,000,000 لایحې له مخې دغو افغانانو ته به 8,000 اضافي ویزې ورکړل شي او 500,000,000 به هم د هغوی د ځای پر ځای کولو، سرپناه او نورو اړینو خدمتونو لپاره ځانګړي شي. د روان کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناامني زیاته شوې. دې چارې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړي چې په تیرو شلو کلونو کې له امریکایانو سره کار کړی. ډېری دغو افغانانو ویلي د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته ممکن دوی د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ شي. ریلیف ویب د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې موږ د افغانستان خلک یوازې نشو پرېښودی تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړي. ریلیف ویب لیکلي له دې سره چې افغان سرتیري د افغانستان له ځینو برخو څخه وځي بشري مرستو ته اړتیا ډېریږي او نړیواله ټولنه باید له لوږې او بېوزلۍ سره مخ زرګونه افغان میرمنې، نارینه او ماشومان هیر نه کړي. په دوام کې راغلي افغانستان له لسیزو راهیسې د ناامنیو او طبیعي پیښو لکه زلزلې او وچکالۍ ځپلی دی، مګر 2020 کال په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ډراماتیک خپرېدل خلکو او د دوی معیشت باندې نوی بار اچولی او پروختیایي خدمتونو جدي فشار راوړی. ریلیف ویب همدارز لیکلي د جګړې زیاتوالی اوس افغان ملکي وګړي په لوی خطر کې اچوي او بشري مرستو ته د هغوی لاسرسی کموي. د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې ریلیف ویب په پای کې لیکلي چې د جولای 14 راهیسې 2,000,000 افغانان د امنیت په لټه کې له خپلو کورونو تښتېدلي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې هیواد کې د چین په مرسته په جوړیدونکو تاسیساتي پروژو کې پر چینایي وګړو د حملو پړه د پاکستان پر دښمنانو اچولې. شاه محمود قریشي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په دوو وروستیو حملو کې چینایي کارګران مړه او ټپیان شوي دي. د دې چینایي وګړو په اړه پاکستاني چارواکو زړه نقیص څرګندونې کړې دي. تفصیل پرې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل په پاکستان کې پر چینایي کارګرانو حمله د دې هیواد د دښمنانو کار دی. پاکستانی چارواکي دا اصطلاح عموما د تروریستي ډلو د غړو لپاره کاروي. ښاغلي قریشي په کراچۍ ښار کې د چهارشنبې ورځې د برید چې دوه چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یو بس د دوو نیو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي ووژل یادونه وکړه او یې ویل د حملې د پاکستان روحیه نشي کمزوري کولای. د چهارشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستانی پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوی و چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره ترې لرې کړه او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې دواړه ټپي شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د کراچۍ په اټومي بټۍ کې له 2015 کال راهیسې د دې تاسیساتو د پراخولو لپاره کار روان دی. دا د پاکستان د انرژۍ په سکتور کې تر ټولو لویه پانګونه ده چې 10,000,000,000 ته رسیږي او لګښت یې چین ورکوي. تمه ده چې دا دوه اټومي ریاکټرونه پروان او راتلونکي 2022 کال کې په فعالیت پیل وکړي. د دوهمې چاودنې په اړه چې د خیبر پښتونخوا په بر کوهستان ولسوالۍ کې وشوه، هم پاکستانی چارواکو په پیل کې ویل چې یوه تخنیکی عارضه په بس کې د ګاز د لیک کېدو او وروسته د چاودنې باعث شوه، خو وروسته د تحقیقاتو په پایله کې روښانه شوه چې ډریور د بس کنټرول وروسته له هغه له لاسه ورکړ چې مخې ته یې یوه موټر بم چاودنه وشوه. په بس کې څلوېښت چینایي کارګران ناست وو چې د یوه هایدرولیک بند د رغونې لپاره روان وو. په دې پیښه کې نه چینایان او درې پاکستانی کارګران مړه شول. قریشی په خپلو څرګندونو کې وویل چې دښمنان غواړي پاکستان کمزوری کړي، خو د زیاته کړه چې هغوی به په دې کار ونه توانیږي. د جنوبی سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې د چین په مالی لګښت ګڼې رغنیزې پروژې هم پیل شوې دي. چین په وروستیو څو کلونو کې په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې، خو دې پانګونو د هغو بیلتون پالو ډلو مخالفتونه پرولی دي چې وایي د دوی ولسونو ته د دې پروژو هیڅ ګټه نه رسیږي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خصوصي دونکو په وغونډه کې د طالبانو د بیان د هغه غشتنه وغندله چې ویلي وو افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سوله د شخصیتونو او ډلو په فکرونو نه راځي، بلکې د سولې لار ده چې په نظام کې هر چاته ځای ورکړل شي. څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویاند او د مرکچي پلاوي غړي سهیل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي وو تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه وي ورکړي. نور حال پرې راپور کې
د جمعې په ورځ د خوست د زګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر ښځو په یوه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا د غوښتلو غندنه وکړه. دوی ویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله نه راځي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نورم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړی سهیل شاهینا دا چې کومه خبره کړی دوی چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا حکومت به واصله کوم ځکه کې دي د یغه زپ کلاک ټکی غندنه کوم، بالکل د اجازه چاته نه ور کوم او د خوست ولسونو په نمائندګي چې د می ولسمشر دی د بل چا په خله استعفا او بیا دی طالبان روسی بیا دی می سره جوړه رغه وکړو په قانون په اصول چرچی می ډیر وخت نه هغه ته تجی وجی ک بیا نرسی او می په مقابل کې توری چې دی دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین دی او امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیا باوري وایي
کچېری کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساس او شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سرته ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته، خو نور هم افغانستان د بحران لوري ته ځي، شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دی آل کنټرول هم وځي او په څنګ کې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لستر وړي دي هغه په مقابل کې بې تفاوته پاتې نشي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی کمال وایي که نظام ته هر څوک جذبېږي باید د قانوني لارو جذب شي.
نوخه خبره دغه د چارسو کرسي انتخاباتي طرف نه یو سولې طرف نه د امنې طرف نه افغانستان ته رسیدو، بس افغانستان کې به امنې مې به د جګړې د مرګینې د داخلو شي.
مدني فعال حمید الله وایي په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوسره سوله نه راځي، بلکې سوله په دې راځي چې مونږ یو بل وسغمو.
هیڅکله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله راتلی شي، بلکې هر څوک باید راشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل ته غاړه ورکړي تر څو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غواړي چې د افغانستان د نامنه کولو پر ځای دی په دې هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بی‌ثباتۍ څخه د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلی. حکمت دانش وایي که چیرې افغانستان سوله شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه
پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا سجرډ پر روان خبرونه کې وړاندې 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث تر دې راڅرخي چې روسیې جګړو د افغانستان پر اقتصاد څه ډول تاثیر کړی دی. خو مخکې تر دې چې د بحث مخه کړو، 8:30 دی لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر بریک په سختو ټکو وخانده. د هرات شارپ شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خو شو ویلي چې په دې بریک کې د دوی د دفتر یو پولیس وشل شوی او یو شمېر نور پولیسې ټپیان شوي دي. تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسمو او د حملې په ترڅ کې د دوو ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسکونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ. د 203 تندر قولی اردو مطبوعاتي څانګې مسول رسنیو ته په واسطول پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازیګر د افغان ځواکونو په واډه کې بریدو شو. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یو ماین چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي چې څلور یې د یو اختطاف شوي ماشوم عبدالرؤف د پلار محمد نبی ساتون کړي او یو ټکسي چلوونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی چې د هیواد دښمنان په دغه هیواد کې د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي. د ترکیې په جنوب کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د اور لګیدو دوام خلک له لسکونو کلیو وتلو ته مجبوره کړي دي او هوټلونه هم په سیمو کې خالي شوي دي. د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ په جاپان کې د کورونا وایروس د مثبت مباریدو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره روانې دي.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث تموز. اسد الله لودین هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چارې هم ټکنۍ کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول، خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چارې په عادي ډول روان دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زازای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي، تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغه ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږیدلې یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا پوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی. فعالیتونه لږ شوي دي، فعالیتونه یې پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څیړو. د خبرونې یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب، ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو او چارې اوس څنګه روان دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم صاحب، زما سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم صاحب.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه مطرح کړه که تاسو اوریدلې وي، هغه دا چې د غوروانو چارو نامنه یو څه اغیز کړی ستاسو پر فابریکو باندې؟
بله، بدون شک نامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت در آمد، نه تنها که فابریکات ذوب آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و به صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه بدون شک سر صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت میگیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و دانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی نامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اونا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایی مواد خام هم در اینجا ایجاد کردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبی به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله ریختی هست
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه چون ما نمیدانیم امروز اینا از مارکت رقابت بکن.
و دم حال هم داده اسمنه دویلی کول و فابریکه چه تاسو ده طولن مشری پر غاره لری په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د روانو جګړو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دی وای چې دا چاره پادی ډول روان دي، اما تاسو وای چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوی دي. خپل د فابریکو تولیدي چارې څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو په خواکو او آیا اوس هم په ورځنی ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتنی ډول په همغه کچا تولید کوي یا اوس پنې ویل کوي تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما میم سر بس فابریکات ذوب آهن. خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه ذوب آهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شد. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت به دلیل که بعضی مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرون وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق رسانی بر افغانستان خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم نه تنهایی که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آنالات صادر بکنیم. دوم به موضوع شوی ویروس کرونا که موجودی هم در افغانستان گسترش پیدا کرد، اینجا هر فابریکی ما الا 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتند. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم بایی گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود ما می تولید خود متوقف ساختیم، به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برس و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بحث قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا آنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیانه که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنه که از مرز توسپین بولدک قندهار و از مرز انگور ده پکتیکا روزانه یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که کدام اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام بله. مواجه شدیم، یعنی در کل مواد خام قیمت میبرد و قاچاق صورت میگیره، اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها خب شما میفهمید که در مسیر شهرها در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره، یعنی هنوز هم از باجگیری ها و این چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
افتیاس اروستا اتمن تاثر نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استیدیو تا وصل شویده دا میلمه مو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری دغه د تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو څنګه روان دي او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط بشاره وکړه د روانو نه امنه یو په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته تاسو ټول محترمو نیوالو ته د ازاره د غږ راډیو او د نړۍ د شته سره چې ما ډیر نګبي توست او ورور ده تاسو ټول ته سلامونه او نیکی هیله وخت کوم او تیر شو اختر دې ټول مبارک وي. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډیر زیات شوي دي. کارا شمون د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پوری موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدی فابریکې لرو چې لاغه جوړلینا خوشبختانه 10 تر 15 درشه پوری په فعال حالت کې دي او تولیدات لري او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کړو تر 200 قلمو پوری دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې د نن موږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې حمله قیمت له هازه او حمله کیفیت له هازه ډیر ښه نتیجه لري او مثلا کازما خپل کور کې هم دوا ضرورت شي نزا ول خپل د داخلي مصنوعات ته مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغه ته ترجیح ورکوم. نو رابشو ستاسو سوال جواب تا بالکل لمبا سے څنګه چې رشتہ سے پتا اشاره وکړه نتن ها پوزاو اهن په سکتور کې بلکې زمونږ په سکتور کې هم چې تولید دی درمل او تولید هم ډیر زیات ستونزې شته. یو خدای چې لږ مثال درته مثلا کته یو پاراسیټامول شربت بلته جوړوي نو پاراسیټامول کته خپل پاراسیټامول شربت له ملک راوړي ماغه د پاره تاسو باور کوئ 3% یا 15% مالیه او محصول ولکته د پاراسیټامول خام مواد راوړي افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته ته باور کوي تا نه 5% د خام موادو مالیه او محصول دا خو دې معنی چې د خام موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی. نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي به زمونږ درمل په بس کې چې مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پخو موادو نه جګ ده الان چې باید داسې نه وي. نور ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې زه معلومات لرم د هغوی د تولید
یو بخش یو جمن غلی ما معلومات را ترشتا التا 2.0% ټاکس د را میټیریال یا خام مواد لپاره به البته پاغه کې د درملو په بخش کې څون ډیر زیات دي همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کیږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت را حمایه چې کومه د پاغه شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان او یو مبادی مونږ سره کړی چې په تدارکات کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغه ته باید په ټولنه برتریت ورکول شي هغه ولایت ورکول شي هغه تر 15% پورې ورته یو هغه ته ان کړی یو لیمټ هم ته ان کړی د نورو هغه نه قیمت هم وو موجوده آیټمونه نو باید خریداري وشي ولی متاسفانه زمونږ په بخش کې تر اوسه پورې دا قابل تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځي صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاغه اوري د رښتیا سیب غاغه اوري دوی ته څه وایي مجموع کې داسې اندېښنېشته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي نه یوازې دا چې مرګ جوړ لپاره منستکیږي نن حتمان تاسو د یونامو راپور کتلې دوی ویلي چې 13 پاګې میاشتې ډېر خنړی وي تیر کال همدې مودې ته پکتو دوی وایي چې 50% نګدې مرګ جوړ لزیاته د ملکی مرګ جوړ له خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشا جګړه دغه سیبد ارخونه لري دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 ک 200 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړه ادامه پیدا کړي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي څه ډاډ ورکوي هغه افغانانو ته چې تاسو ستاسو حق د محلوري د روانې جګړې روانی تاسو لڅلارو چارو کار اخلي چې د خپل صنعت جاری وساتي هدا اقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې د دارو درملو په برخه کې لکمښت سره مخامخ نشي. ډیر خصوصا
تاسو اشاره وکړه ګوره افغانستان کې د څلورمه سفر د کورونا چې را روانه ده خدای دې نه کې 15مه سفر موسی ملکونو کې پیدا شوی خدای دې نه کې چې افغانستان تم راشي تاسو ګورې غانا شي چې په افغانستان کې همیشه موجود وو شاک نشو هغه دوا وا صحیح ده قیمتونه به یو تعداد اقلامو چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج وو هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو زموږ ترانزیت چې کومو په کراچۍ کې نور ملکونو سره هغه سٹاک وو یو څه یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې ځک شو ولی په مجموع کې خوشبختانه خوشبختانه متاسبه یو مریض هم داسې نه وي په ټول دا یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې چې کوم مریض دی د دوا نه خدای نه خواسته ژوند له لاسه ورکړي را بشو داخلي مسنات داخلي مسنات خوشبختانه خوشبختانه هغه مهم اقلام چې به د بهر نه راتل مثال در کوم تاسو په افغانستان کې سیروم ډیر زیات مصرفيږي آی بي سولوشنونه یا سیرومونه اوس خوشبختانه موږ 4-5 فعال فابریکې لرو چې نه تنه افغانستان ضرورت پوره کوي بلکې کولای شو چې موږ یو ته ادم سلام حکومت ته هم یو ته اقلام زموږ د ماچ دوه سوابیا اقلام قلم یو تر تکولې شو چې موږ هم سلام حکومت دا ورکو او اطمینان ورکوم د افغانستان ټول ولست چې یو خو په خپل